سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوش وسې احمد زین تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه زکیه خدادادی ل خپل ازبکستاني سیالي ماته وخړه د افغان لوبغاړي چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړي د نن پنځشنبه وتوانې د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالي ماته کړې خو له دې لوبې وروسته د ازبکستاني سیالۍ څخه ماته وخړه له دې ماتې وروسته خدادادی ل هم چانس لري چې مډال وګټي دغې بل لوبه نن مازګر له ترکیې سیالي سره ده او که چیرته دا لوبه وګټي کولی شي د برونز مډال ترلاسه کړي طالبانو په هرات کې د باروډونکو موټرو د چلوونکو پر اعتراضي غونډه د ذکر چې په نتیجه کې سوتا ناټپین شوې دي لا پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ډګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي تر پرونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځای طالبانو له نوبات پرته زیر موټر چلونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړي په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسله وال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر یو شمېر موټر چلونکو ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان ټپین شوې دي د هرات ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په ازبکستان کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکان ترمس د دوستۍ همکاري او شراکت نوې باب دی د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودون ترمنځ پنګونې فرصتونه سوداګریزي اړیکه او کاري زمینی پراخه کړي برادر نن سار په دې غونډه کې د ګډون په موخه ازبکستان ته تللی وو په دې غونډه کې د ازبکستان آذربایجان قزاقستان او قرغیزستان لور پړو چارواکو هم ګډون درلود د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلې لړزولې وې د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 15.3 درجه به او مرکزی ترزمه کې 240 کیلومتره لاندې به د دې ادارې معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ به د زلزلې پیژندنې ادارې ویلي چې د دې زلزلې ټکانونه په نوې ډیلی کې هم احساس شوې دي تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د پاکستان د کورنی چار وزیر وای ډیر جربل د هواده د افغان کډوالو د سل دوم پړاو پیل کړي محسن نقوی پرون چاشمبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لیبو پلاوی سره چې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي مرسیل انډری کاراودات سکوله په کتنه کې ورچی پاکستان له لسیز رئیس د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس یې د کډوالو استل پیل کړي چې د پواینا غیر قانوني دي د همدار زویل چې ډیر جربل د افغان کډوالو د سل دوم پړاو پیل کړي پاکستان د تیر کال له نوومبر رئیس د بی اس ان افغان کډوالو د سلو لړۍ پیل کړی ده نقوی دی نمال مرسل سره په کتنه کې دا کړی چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په عربی چکی باید د وکړ مخه ونیول شي هلان اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د هغو اف شپارس جنگي لوټکو د کارولې جزا ورکړي چې د دې واتل خوا ور سره مرسته شوي دغه خبره نن د هالند پاوز مشر د ان او اس تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړي ده دغه په خبره د دې لوټکو پر استفاده هیڅ محدودیت نشته خو په دې شرط چې د جګړې قوانین رعایت شي ایشل صاحب ویلي امریکایي هم د دې دریس ملاتړ کوي هالند له اوکراین سره سلریشت اف شپارس جنگي لوټکې د ستیج منا کړی چې ډیر جربا د هواتا وسپاري ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ د اسلامي همکارۍ سازمان نه د افغان خزو غوښتنی
چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دي نه د افغانستان د خلکو دود او دستور دا ټول سیاست دی
په هرات کې د بارونکو موټرو چلوونکو اعتراض په تاوتریخوالي اوخته د تورخم لاري بندیدو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته
که دا لار خلاص نشی دا خو دورازی تقریبا یو لک نه تر دو لک ډالر پورې دورازی موږ ته تاوان را رسید
د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان د اسلامي همکارۍ پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو مادیتونو پر وړاندې څرګند دریځ غوره کړي. دوی نیوکه کوي چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره له طالبانو سره تعامل کوي چې دې مسلې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په کامرون کې غونډه کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم په کې برخه اخیستې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن او سبا اګست 9 او 10 د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو 50مه غونډه وشي، د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانې په دغه سازمان غږ کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په وړاندې څرګند دریز غوره کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو ډیری سیاستونه له اسلام سره په ټکر کې دي، خو په خبره اسلامي هیوادونه د افغانانو تر شا نه دي ولاړ. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څه چې په افغانستان کې روان دی نه اسلام دی نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی او د سیاست له رویه نور ملکونه هم د خپل سیاست او خپل ګټو په اساس باندې د طالبانو سره ودرېږي. نو زه فکر کوم چې دا غونډې ګټور دي، مګر زه فکر نه کوم چې دا به یو مثبت پایلې او مثبت بدلون افغانستان کې افغان میرمنو ته ولري.
اغلی بارکزی ویله طالبانو سره د نړۍ او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو داسې تعامل چې د افغان میرمنو ستونزې په کې له پامه غورځول کیږي د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال خالده تحسین بیا د اسلامي هیوادونو پر سازمان غږ کوي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د څرګند او غوڅ دریز غوره کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواید باید
دغه سازمان چې افغانستان څخه څوک غواړي باید په دې هم بحث وکړي چې ولې شاوخوا او یا ماده یوازې د میرمنو پر وړاندې تطبیق کیږي، دوی ولې د زده کړې حق نه لري، ولې نشي کولای کار وکړي، ولې ښځې نشي کولای چې له خپلو هر ډول ازادیو استفاده وکړي. دا غونډه یو ښه فرصت دی چې دوی د افغانانو غږ تر ټولو ورسوي. دوی باید په دې اړه واضح او قاطع دریځ ونیسي او افغان ښځو
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن او سبا د اګست 9 او 10 د کامیرون په پلازمینه یوګنډا کې وشي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست هم پکې برخه اخیستې ده. یوګنډایي رسنیو ویلي غونډه پیل شوي خو جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د دې راپور تر خپرېدو د اسلامي همکاریو سازمان د رسنیو برخې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کامیرون ته تللی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې متقیبه د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي. امیر خان متقی د 2021 کال د دسمبر په 1 په پاکستان کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي و چې د دوی حکومت بشري حقونو او ښځو حقونو ته ژمن دی، ډېره برخه کې ډېر څه کړي او نور اقدامات به هم وکړي. داسې مهال چې د ښځو د حقونو د فعالینو په خبره ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتېږي، تازه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 14 مادو کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ آواز قرات وکړي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره لرل. د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار پر طالبانو له دې کبله نیوکې کړي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو یې ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د سږ کال 2024 په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر کې هم له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی و. د افغانستان په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان 50 غړي لري چې وخت نا وخت په اسلامي هیوادونو کې د مهمو موضوعاتو په اړه غونډې کوي.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی دی. د کانفرانس په خاله طالبانو غوښتي چې له افراطي دریځونو لاس واخلي. آیا د دې کانفرانس د کامرون په غونډه کې ول طالبانو بیا هم ورته غوښتنې وشي؟ سلطان محمد سربر د اسلامي علومو له پروفیسور ډاکټر فضل هدي وزین سره په دې اړه مرکه کړې او لمړی ورته ویلي و چې اسلامي همکاري سازمان له غونډې څه تمه لري. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به د طالبانو پر دریځونو اغېز وکړي کنه؟ په ګډه زو د مرکه ورو
اسلامي کنفرانس دی جوړښت او د دې د کنفرانس دی د غړو هیوادونو د متفاوت تریزینو په څیر لیول سره زباده وایم چې دغه کنفرانس نه د افغانستان د قضیې د مشکلاتو حل کولو لپاره ډېر تمنه شي کړی ځکه چې د دې هیوادونو د غړو هیوادونو مختلف تریزونه دي او اسلامي او ایسی د خپل د تاریخ په جریان کې یعنی نه یوازې اوس بلکې پخوانه د اسلامي هیوادونو د مشکلاتو په هکله ډېر داسې بارز او برجسته کار نه دی کړی.
په افغانستان کې د ښځو په کار، په تعلیم او حتی په غږ باندې بندیز لګول شوی دی او طالبانو ویلي دي چې دغه بندیزونه د شریعت په اساس دي یا البته د دوی له شریعت نه د دوی د تعبیر په اساس. څه فکر کوئ چې د اسلامي کانفرنس سازمان به په دې اړه د موضوع سره تماس ونه نیسي؟
کوشش وکړي د پیلانه کې دا موضوع ته اشاره وشي، اما دا نه د طالبان باندې تاثیر لري نه تاسو د طالبان د اهمیت ورکې د اسلامي کانفرنس د اسلامي نړۍ د علماو چې نور هیوادونو طالبان په خپله خوښه څنګه چې دوی د شریعت نه تعبیر لري څنګه چې دوی د ګمان کوي هغسې دوی یو طرفه دوی روان دي. البته د افغانستان نن او مستقبل باندې منفي اغېزه کوي.
که چیرې اسلامي کانفرنس سازمان له خپل خوا د علماو یو هیئت کابل ته راولیږي او په کابل کې له علماو سره کینی، څه فکر کوي چې د حل یو لار به برابر شي کنه؟
طالبان نشه ته غوږ نیسي. طالبان یعنی دوی نه دي افغانستان دي په داخل کې د علماو ته اهمیت ورکوي نه د نور هیوادونو د علماو خواسته ده او اهمیت ترکې نه دوی مناقشې ته حاضرېږي نه استدلال ته حاضرېږي. دوی یوازې یعنی خپله طالبانو په داخل کې یعنی ځینې خلک متفاوت نظر لري، اما د طالبانو هغه پچل پنځه کسان چې دوی مؤثر مؤثر خلک دي په طالبانو کې هغوی هېچا ته غوږ نه نیسي. خو دو درې هیئتونه د وایسي لخوا نه لیږل شوي دي افغانستان ته، اما دغه هېڅ تاثیر او اغېز نه وه هلته په طالبانو باندې.
تاسې زموږ همکار د سلطان محمد سرور مرکه له ښاغلي فضل الدین وزین سره واورېده.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
په هرات کې د بارونکو موټرو یو شمیر چلونی کې چې اعتراض یې کړی وو، ادا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو کې له دوی یو کس ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په ګذري ولسوالۍ کې د سیمه ییزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په غبرګون کې د بارونکو موټرو د چلونکو د کمیسیون لخوا ترسره شوی وو. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
طالبانو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې په موټرز او بارونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو موټرز موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چهارشنبه په ورځ وروسته له غلاریون وکړ چې سیمه ییزو طالب چارواکو د بارونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د بارونکو موټرو کرایه له 3,900 افغانیو څخه 3,100 افغانیو ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چهارشنبه په ورځ د سهار په 8 بجو د موټر چلوونکو د کمیسیون سلګونه موټرو اعتصاب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمه ییزو طالبانو له مداخلې وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تره اتاجان چې دی هم د بارونکي موټرو چلوونکی دی وایي 40 کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوی ولو بیا کوم زمر لایرین ولو پر د طالبان رااله د ښکوي د منځه وړي تکان را باندې وکړه. انو په دا تکان کې د زخمې سولوره او د زما وراره دی زه کایم په لاس کې وشتل سوی دی په دغه شو وشتل سوی دی.
د دغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بار وړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د بار وړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي راډیو ته وویل
پار طالبان رالله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه مطلوبانانو ته د منلو نه و. د کور څخه مطلوبانان په کرایه کې باقي و. نو چې لا یې اعلان کړل مطلوبانانو وویل چې موږ خپل مطلوبان دي موږ په کرایه دا بار نه وړو. نو ودره د مطلوبانان باید دا خو عوام دی عوام حکومت یې مور پلار دی باید د توپک په خوله نسي پوه له هغې سره باید پوه کړي.
نو دوی په زور د لایه تدبیکوله موږ ته پنځ پاکو کو بربه د کرایه بیرته سم سي. نو دوی بره راولاړ ته طالبان داخل ګو بنجې ډز وکړه یو نو موضوع یې اصلي پر د کرایه و چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ د لاریون کوونکو د دغه ادعاو او غوښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خود هرات د والی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز بار وړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د بار وړونکو موټرو پر مخ د تاج سند د نه درلودلو له امله د تورخم د لویې لارې تړل دي چې د بار وړونکو موټرو چلوونکي یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي د پېښور تورخم ترمنځ لارې بندېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. د دې سفارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. نور جزیات په راپور کې.
د پیښور تورخم ترمنځ لاره چې د بیګیاړي په سیمه کې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې لا هم نه ده خلاصه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي یو غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو له امله په تازه میوې ترکاریو او سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې دواړه لوري ته بندې پاتې دي چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
یو لسل موټر چې خالي انګور او میوه او سبزی لرل هغه کاملا تخریب شوې دي د منځ ته لیدي او ډېر لوی تاوان تجارتان ترسېدل. نو زه فکر کوم کدا لار خلاص نه شي. دا خو دوره چې تقریبا 1,000,000 ډالر پورې دوره چې موږ ته تاوان رسیږي همداسې هغه ته تاوان رسیږي. د دې نه علاوه تجارت ختميږي کاروبار ختميږي زموږ ترانزیت زموږ خالی کانټینر یالته ولاړ دي په موږ باندې ډیټنشن راځي.
په ورته وخت کې ملي سوداګر او ننګرهار کې د پاک افغان سوداګری خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې او سبزی او موسم دی او د لارې بندیدل افغان سوداګرو او بزګرانو ته لوی زیان اړولې دي.
زمونګه د میوه او سبزی سیزن ده فصل ده چې دا نه یوازې سوداګر لپاره بلکې زمونګه زوریدل زارین او کاروانګرو لپاره چې دا هم تاوان ده او د هغوی دغه سبزی او میوه چې دا یو په وخت نه رسیدله بل کرسیږي مصرف پی زیات راغی او خصوصا 13 اونۍ چې دا درې سلور را چې دا اکثره د سبزی او ترکاری لارې په دې لارې کې ودرېدله او ټول چې دا ځای شو.
د لویو بارونکو موټر یو شمیر چرونکو وایي احتجاج کوونکو د خیبر په بیګړی سیمه کې په سړک تیږه چولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل لور ته واوړي. دوی وایي له سختو ستونزو سره مخ دی او باید د پاکستان حکومت د دغه لارې د خلاصون غمه وکړي. د معصوم افریدی په نوم د لارې موټر یو چلونکو ازادي راډیو ته وویل
یاره باندو چې کم دای موټ ټراکم پکې ویلور دای پاکې انګور دی هغه خراب شول خلکو له ډېر زیات تکلیف ته نه څوک دی لیتلای شي نه ویریتلای شي او بل خبره چې کم لاین دی دغه طرف په تورخم پیری دی او په خاور نه تر تخته به کا پیری دی نو خلکو له ډېر مشکلات دي بس صرف هغه کسون ترګه دي چې کم اوسره ډېر سخت مریض وي.
د خیبر پختونخوا د بیګړی په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې نږدې لس ورځې وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو لوري تړل شوی. دغه احتجاج کوونکو چې ویل کیږي ډېرې د تیرا د سیمې بي ځای شوی کورنۍ دي، له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بیر تخپل سیمو ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ په 2014 کال کې د تیرا د راجګل سیمه کې د پاکستانی پوز د پوزي عملیاتو لامل شل زره کورنۍ د جمرود سیمې ته بي ځای شوی چې لا هم خپل سیمو ته د بیرته تګ اجازه نه ده ورکړل شوی، چې په مقابل کې دغه کورنۍ د تورخم پیښور لوی لار د خلکو پر مخ تړلې ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان له حکومت د غلارې د خلاصون په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه شوې. دغه اعلامیه چې پرون چهارشنبه د اګست 28 ناوخته خپره شوې پکې راغلي چې د تورخم دروازه څو ځلې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د افغان سوداګرو پر مخ بند او خلاص شوې. په اعلامیه کې دا هم راغلي دا مهال څه کم 2000 لارې د تورخم څخه پیښور ته په لاره د محدودو کسانو لوري درول شوې چې لامل یې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان رسیږي. تورخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو مهمه سوداګری زلار ده، د دې وړاندې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. افغان سوداګر وایي اوس مهال د بیلابیلو ستونزو له امله د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان سوداګري هم کمه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
د جرمني حکومت له دی واده د هامبورګ د اسلامي مرکز د پخوانی مشر د اصلاح حکومت ورکړی دی. دا اقدام وروسته تر هغه دی چې د روان کال په جولای میاشت کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، برلین او مونیخ کې د دې مرکز یو شمېر څانګې تړل شوې وي. پر دې اسلامي مرکز تور دی چې سخت دریځې ته واده ورکوله. جزئیات پر راپور کې
په جرمنی کې د هامبورګ د اسلامي مرکز لا تړل کېدو وروسته د هامبورګ ایالت د کورنیو چارو وزارت اوس د اسلامي مرکز د پخواني مشر د ایستلو حکم ورکړی دی. د دې وزارت یو ویاند نن وویل د 50 کلن محمد هادي مفتا د ایستلو حکم همداونه صادر شوی دی. دغه وزارت په دې اړه چې دا کس اوس په جرمنی کې دی او کنه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی خبری ژانس راپور پر بنسټ د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې خغلی مفتا ته 14 ورځې وخت ورکړي چې د جرمنی له خاورې ووزي. د چارواکو په خبره مفتا باید د سپتمبر تر 11 نیټې د جرمنی خاوره پریږدي، کنه بیرته د هیواد ته د ورتګ او هلته د اوسېدو پر اسناد به بندیز ولګول شي. هادي مفتا له 2013 کال راهیسې د هامبورګ د اسلامي مرکز مشر و. د هامبورګ د استخباراتو د ادارې موندنې ښیي چې مفتا تر وروستیو وختونو پورې په جرمني کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي رسمي استازی و. په هامبورګ کې د اندري ګروت په نوم یو سناتور وایي له جرمني د هادي مفتا اخراج په دې ایالت کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو په لړ کې بل اقدام دی. دغه خبره په جرمني کې د ایران د بشري حقوقو ضد رژیم د لوړپوړو چارواکو دوران پای ته ورسیده او موږ د اسلامي افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره ټولې لارې چارې کاروو. له دې وړاندې په 2022 کال کې د هامبورګ د اسلامي مرکز مرستیال سلیمان موسوی فر د لبنان حزب الله ډلې سره د تړاو په تور د جرمني له خاورې ایستل شوی و. په جرمني کې له 2020 کال راهیسې د حزب الله ډلې فعالیت منع شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د جولای 4 په یو بیان کې په هامبورګ کې د اسلامي مرکز د تړل کېدو حکم ورکړی و. د حکم له مخې په جرمني کې د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز څنګ هم تړل شوی. جرمني د اسلامي مرکز په اروپا کې د ایران مهم تبلیغاتي مرکز بللی و. د جرمني حکومت هامبورګ اسلامي مرکز د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو او د يهود او اسرایلو ضد چلند ته د ودې ورکولو په موخه تړلی دی. د دې مرکز استازو د هامبورګ د کورنیو چارو وزارت تورونه رد کړي او وایي پر ضد به شکایت درج کړي. د هامبورګ اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له دې وړاندې هم د سخت دریزې او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د جرمني یو فرهنګي مرکز په دې هیواد کې په دې وروستیو کې تړلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تبید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په پاکستان کې میش پریو افغان خبریال د برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد خبریال نصیر احمد بهروز وایي د برید د دوه وسلوالو لخوا ترسره شو چې پر موټر سایکل سپارو او په خبرې غوښتل د لزان سره بوزي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان په اسلام آباد کې پر یوه افغان خبریال نصیر احمد بهروز د وسلوال برید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون د اګست په 28 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستاني پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان خبریال نصیر احمد بهروز ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا پرې د اګست په 25 نیټه ماښام د اسلام آباد په باراکو سیمه کې پرې وشو. نوموړی ادا کوي چې پر موټر سایکل سپرو دوه وسله والو کسانو غوښتل چې دا له ځانه سره بوزي، خو په خبره یې کله چې هغه شور کړی د سیمې خلک راټول شوي او د پیښې عاملین تښتېدلی دي او بیا پولیس سیمې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه
ما آنها به اندازه مرا مورد لتوکوب قرار دادن که در قسمت های سر
خاقوی زدیر و هلم زما پا سر غوگ و غاری دیر وده با ولم چه واسمی هم یا غوگ دوری دو ستونز پیدا کردی دوارو سر وصله و مرمه تیره کردی و چه فیر بکردی و در سیمی در خلق و مرست و در حقوی در شور لعمله و تختیدل
باید فیر بکنن اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل دو و فرار کردن.
ښاغلی بهروز هغه شنیده کوي چې وسلوالو یې موبایل له ځانه سره وړی چې پکې د خبریالي کار اړوند معلومات یې و. نوموړی چې وایي له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشت شوی د خپل ځان او کورنۍ د امنیت وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړي سازمانونو څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشت خبریالانو وضعیت ته رسېدنه او مقصد هیوادونو ته یې په بیا میشتېدنه کې مرسته وکړي. هممهاله د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د اګست په 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره په پاکستان، ایران، ترکیه او هند کې د میشت افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. یاد سازمان ویلي په یادو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ناڅرګند حالت څو ځلې د یادو هیوادونو له سفارتونو او د خبریالانو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو سره شریک شوی، خو کوم بدلون نه دی راغلی. په اعلامیه کې راغلی د فرانسې هیواد لخوا په پاکستان او ایران کې د میشت یو شمېر افغان خبریالانو د ویزو له ردېدو وروسته په دغو هیوادونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي ستونزې هم رامنځته شوې چې کولی شي د افغان خبریالانو اوسنی وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کړي. په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې امنیتي پیښو په دې هیواد کې نور افغان خبریالان هم اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې دوو افغان خبریالانو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی واقعاً په پاکستان کې میش خبریالان اندېښمن کړي دي. موږ خبریالان د هېواده په هر دلیل چې دی تښتېدلي یو او دلته راغلي یو، خو له بده مرغه دلته هم د امنیتي، اقتصادي او نورو مسایلو په برخه کې جدي ستونزو سره مخ یو.
ډېر وخت افغان خبریالان هغه وخت له خپل هېواد پرېښودو ته اړ کېږي چې هلته یې ژوند د خطر سره مخ وي. ولې په ګاونډیو هېوادونو خصوصا په پاکستان کې بیا هم دوی مسلم نه وي؟
دا خبریالان له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې له اړوندو سازمانونو څخه غواړي چې د دوی وضعیت ته پام واړوي او ورنه د ملاتړ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د یادونې ده چې دا په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر وړاندې لومړی برید نه دی چې ترسره کېږي. تر دې مخکې د ازادي راډیو پر خبریال احمد هنایش د اسلام آباد ښار په ډیپلوماتیک سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا برید وشو چې پکې ټپي شوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستان ووتل چې ډېری یې لا هم مقصد هیوادونو ته د بیا میشتېدنې لپاره په ایران او پاکستان کې په یو بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسته ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دي وخورې. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه ده. ویم او ټکیم او ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دي مرته برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کوي که نه ویشيږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته لاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راستو دا غم نه پرېږدي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر سه. دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانیان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زخ پلا یا معلول ما دی جمهوریت دی زمانی یوستر گمی نور وجود می پول لبین اطلالای دا و چار سال بستر شپ خانه کم پینزش پیت فیصد ما تا معلولیت لیکلای دا و تیر جمهوریت که ما پینزش پیت فیصد دی معلولیت دی تقاوت پول هر سا خیستر متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تازه دی او اوریدون کې په پروګرام کې چې تر نه نیمه بجو وروسته یې خبرو ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. خو تر هغې وړاندې خبرونه. زګیا خدادادی له خپل ازبکستاني سیالي ماته وخوړه. د افغان لوبغاړي چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړي د نن پنجشنبه وتوانېده د پاریس په پارا اولمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کوبیایي سلام ماته کړې. خو له دې لوبې وروسته د ازبکستاني سیالي څخه ماته وخوړه. له دې ماتې وروسته خدادادی لا هم چانس لري چې مډال وګټي. دغې بله لوبه نن مازیګر له ترکیې سیالي سره ده، او که چیرته دا لوبه وګټي کولی شي د برونز مډال ترلاسه کړي. طالبانو په هرات کې د بارونکو موټرو د چلوونکو پر اعتراضي غونډې ډزې کړي چې په نتیجه کې سوتنه ټپیان شوي دي. له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوي دي. د راپورونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبت پرته ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې. په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل، او پر یو شمېر موټر چلوونکي ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان ټپیان شو. د هرات ولایت طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې چرمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د چرمز نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمنځ د دوستۍ، همکاري او شرکت نوی باب دی. د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې زلزلې لړزولې دي. د امریکا د ځمکې پیژندنې دروایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و، او مرکزي تر ځمکې 240 کیلومتره لاندې و. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د زلزلې مرکز د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوي دي افغانستان ته راغلي، دوی وایي چې د کار روزګار زمینه ورته برابره نه ده، او د دوی په ټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نورو بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه را ووتل. خلکو ته یې د سر او مال زیان واړوه. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو د راوتلو لاملونه څه دي، په دې اړه له یو ځمکپو سره مرکه هم لرو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورک شو عزیزانو د لاټې پروګرام یوه برخه هم خبرېدو ته چمتو ده. خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدی. پر نشه یي موادو یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږو زموږ چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي. د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ همهغسې پرېږي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي، یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي. دغه چکچیر د یلمن واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا طالبان ورځي یا طالب چرواکی ورځي هلته د پراغاله درود پراغاله باندې تیاری کوي صرف د ماده غړ د کوچم کورود کې وبه یم خدای نور پر وځي غړ تیاری کوي باندې کار نه لري نام دغه عمر کولای چې د نور وړکوړو مشرانو یا چرواکو خبره ورسوي چې د پارا والے چې دغه باید تر فشار لاندې راځي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ یې لدی کړل کېږي هغه په خپله سرګوینو دوی پټه دار ورکړي د دې خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کړل کېږي په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستل او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستي نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د پټول ولایتونو کې تاریخ لا زیات کړه غرونی سیمه کې ستاسو دغه باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو کارکون کو ټول ته سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم الادی وسرو جوړ وس زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سی باید افغانستان سوجیجاتو دی پار لار خلاص کی و نور ملکون ته صادر کی مرد اندوانو اصلات دا ټیم سی اندوانیا ورسی دی بس وس ارزان اس وی ډیر سخت زیات ارزان اس کم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په مټ راوګرځوي نو باید سی لار خلاص شي او زمر سپسلو ښه بازار پیدا شي
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمندو اورېدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیر ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی وو د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دی خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کس پورې تیر نظام خلک وژل کیږي یا هم د اردو سرتیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سی وي هغه وژل کیږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د ازادو خبرو لپاره نه پرېږدې په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه داسې زه تعقیبوم آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دورایي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شوالا کړی وو نو دا خبره هیڅ ثبوت هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا څه دی یا به دی آن تر ازادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده سوې ولې شاید خبر نه رسېدلې خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل آن هغه هم خراب شو بیا دا خبره پټه شوله تر اوسه پورې دا خبر نه باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شپه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې حق خبره وکړي باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داولین تاسو سلامونه وایم تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جام چې شبایست زه نذیر احمد د یارانه مې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوشیږي او تاسو به نشروي راته دا چې زما دا نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډېری دي آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دي آیا مخکې ویل چې امارات به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کی دا چې زموږ اسلامي ورونه دي اسلام به پر وطن باندې خور وي دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي خارې مو ډېر دي په جمهوریت سي باور وکي ډېر خلکو ارمان کړی دي هغه کنر دي هغه کښې دي ولې هغه په دې خاطر چغلاوي ډېر دي کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکې سړی نه معلومیږي ولی نو دغه سالات روان دي. باور جوکه په جمهوریت کې کڅه جنگونه او کڅه مشکلات ډیر وو. اسړی په خلاص په شای په شز رکل لای سوای خو اوس دریو عمل پیسې نست چوک دریو ځای پر ولارد سی پیسې مشکلات خو ډیر دي. پیسې کاخته ده غریبی نسته گرانی در حد پر زیاده ده او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي دغه چې کوم خلق وی هغه دوه مورز اله دي هغه په مابس کې نه دی څومره د پاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي هغه په خپل په سزا ورسیږي خو که طالبانو د کوره وو خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول طالبانو خلق یا طالبانو شناخته وي قریبانه وي ورونه وي دوستانې وي هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي بلکې په دې خاطر چې دوی مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو دو زره د شارچول سالی وسیدن کئم نو ما خپل کار دکانی دی دکانی کو دکانی کې سرکار خوان د نست زکه شي کم شي موږ خو سره او دا کیشند دا ګران دی او کله شي په وصل ورسیږي بیا کم شي سمو خرڅو یا غنم یا ماش به ارزانې نو زکه سرکار یو ورنه وکړه کم چا سی پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم سرکار خوان نه په وکړه زکه چې په خو 500 روپے یو کیلو منو او سرکار دې سل یو شپې منده نو شان ارزانه دی د کانې خوان نه شته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید کندهار ولایت اقصاند ولسوالي مرکز څخه دا پیغام درته پیلوم. زموږ د اقصاند ولسوالي مرکزي ښوونځی د تیر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ د لوکو چارواکو پر ورسي چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي د تیر جګړو له عمل په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې د نونه ناست یو بعد یا ګرځې یا غبار شي مو په ټولګي کې د نن صدر په مخ راخوت نو موږ دا خواهش چې موږ راغبر په شرک پر ورسي چې موږ ته ښوونځي ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاول اوسنی حکومت سره د مو د غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد خلکو چې د اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دوه کاله کیږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ کړي. چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریب ول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لیږ جدید وکړي جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه. مالی مرسته سوې ده چې شی موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو. که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو. موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کښې څو کاله مخکې دا نور شیان ایله وه خو حالات سم وو. پیسې وې اوس پیسې نشته نېستې دي. موږ سره دي مرسته وشي که نه یوه لچ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته. نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي. دغه اوس هم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي. په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې 10-15 شل متر پرله پسې په ډامبر باندې سر را پاوکړي پر ګرد پر یو بغل باندې د یو خاص چې څوک را رواني هغه تلار نه ورکی. نو باید وای ټول غوغان وړوند ته چې د خپل وسایلان سره ډیر احتیاط کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد المند ولاد د نوزاد ولسوالی صدر سره پلین کیما دغه زما واجې تر مسولینو پر ورور سیږي. موږ د نوزاد ولسوالی د کازان او څخه ډیر سخت په عذاب یو. دا سیزنی په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه د ځینې تیره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا سره کام دغه دی؟ دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په کازیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد کازی د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخي و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې مانا دا خاص نامې لیدی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله. مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام په احترام د غزما واځي تر مسولینو پر ورسېږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضي موږ د ګلسوالي څخه ایسته کې د موږ میراث کړو. موږ به دې ته ودرو خپل منځي به په کور کې را جوړ کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورو وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورو وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونه کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلوده لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نخلي ونی و نوې جنګلونه تباه نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان متاسفانه چې په څنګه پیدا تلوي خپل کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي. هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري. یعنی بوټي نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خوا لا داسې یو مونږ په زمونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به زمونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او زمونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله او هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس په ژوند باندې.
یوه وروستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولی شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولی شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي. هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت دپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولی د اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایانو فارمونه جوړ کړو. یعنی دې ښېګڼې لري چې مونږ کولی شو د اوبو څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیجالان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره هواري ده، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولی شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
وسم راځو د ورکوښوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد السلام د غیو زامد سره وباسي. ایران کې قدس نادر کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. یالامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی، تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخون مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولولم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم 0 8 5 4 1 6.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درکه سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نه ور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو دخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا هلک د کوره څه نادرکه سوی، یعنې داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او د پلار ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري، نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. که دی خپل زما غږ اوري یا د ده ملګري زما یو غږ اوري، وا دا مور و پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ماس، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور و پلار دې ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خفه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور و پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یه واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو، السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زما محمد عمر د یلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. که چیرې د زما آواز اروي د واټس اپ په دغه لمبر د زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0 15 3 6 4 4.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.